مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه د اکتوبر میاشتې 23مه. د یو سات خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتۍ په اړه د سلا مشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي، په ټول افغانستان کې د دوی د سلا مشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې دا چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10مه په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې ښایي په بشپړ ډول روغ هم نه سي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې ده چې په سیمه کې کړکیچ او شتر رسېدلې او دغې فلسطیني ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تېره شپه هغه ته نږدې په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ په کې د فلسطیني جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي، نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي، د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اته میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشو دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغه مسایلو تفصیل په دې خبرونه کې راځي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. دا هم اوري چې ځینې سوداګري ښځې د تولید شویو توکو له نه صادرېدو او په کور دننه د بازار له نشتوالي شکایت کوي. دا هم اوري چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په اوکراین کې د تازه شخړو له کبله په میلیونونو کسان له برېښنا بې برخې سوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام اوریدلی سئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو در پرونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 او یا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي، ځکه بیا بیا تکرارېږي. د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د AOAV یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر و. د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 تنه یې ملکیان دي. په راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې پیښو کې 15 تنه وژل شوی او 191 تنه ټپیان شوی چې و تنه یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 91 سلنه تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوی. د سپتمبر د 216 قربانیانو له ډلې 211 په کابل کې، 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو. په راپور کې همداشان ویل شوی چې د 29 سلنه تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په 6 سلنه تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي. د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 111 تنه نور ټپیان شول. په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړي زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. د نوموړي په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تېرېږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې دردمن شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي، که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو 14 کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان عام وګړي وو.
پومردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د ځینو پیښو د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره د طالبانو لخوا اقدامات نه کیږي، ځکه نو بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون له استاد محمد اسحاق اتمر څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو له ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت په اړه کوي، ولې لا هم ځینې خونړۍ پیښې کیږي؟
زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کې او یا بیخي له منځه ویسي. موږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو زبان دي عملیات کوي او بیا وایي چې موږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیې یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسانو ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغو پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چا ته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغو مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل سوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ور باندې ږدي؟
تام کې د شي زکه اوس خو دغه راپورونه لمخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي تقریبا 22 ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلفې ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبان کوم ادعا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلق ترشتیا وی او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی د داعش پوری اکم بل ڈالی پوری زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د مسلکی کسانو سره مشوره وکړي او په دغه برخه کې د هغوی نظر او مرستې دې وغواړي تر څو دوی سره مرستې وکړي تر څو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګر ډلې له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نه کښېني؟ ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه او مخالفتونه د وخت په تېرېدو سره پراخ شي.
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم دا ده چې د خبرو اترو د لارې نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري، یو تعداد کسانو سره لري یا ځینې ولایت ځینې قومونو سره لري، دا حل شي. که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا د هغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای، چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حل نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د خړونو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو بیا په افغانستان کې د بیوزلی پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر په یو تازه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. دا په اصل کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي او وایي چې هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره سوي. دا راپور پر همدې موضوع جوړ شوی.
د خپل پلار لسوري محروم 22 کلنه پروانه چې د 15 کسیز کورنۍ مشر کوي ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د ګلدوزي په یو کارخونه کې کار کوي خو په میاشتنی معاش د کور خرڅ نشي پوره کولای.
د ورځې چې څه پیدا کوم همغه خورم، خو داسې ورځې هم شته چې څه نه پیدا کوم چې وای خورم. زما مور د زړه ناروغي لري او درمل او ته سم رسیدګي نشم کولای. د دې لپاره چې پیسې مو کم دي او ټول درمل پرې نشو نیولای د همدې لپاره کم اخلم. ډاکټر وایي چې لاس پینځلس او یا شل ورځې وروسته خپل مور راولا خو زه نشم بولای. ډاکټر را باندې غرمغال کوي چې ولې نه راولي. زور ته وایم چې پیسې نه لرم څه وکړم.
د پروانی په چیر زورګونه کورنۍ لورته ستونزو سره مخ دي. د څلور اولادونو مور سودابه بیا د تخار ولایت وسیدون کده. د سودابه خاوند چې په یوه نانوایی کې کار کولو تر سوزیدو وروسته وس اوسګار دی. د سودابه په وینا سره لدی چې اړمونه ته زیات نړیوال مرسته راغلی خو په خبره دی دا محل هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړی.
په خو به مې یو کور کې کار کاوه، هغه له ما سره ډېره مرسته کړې وه. اوس مهال مې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زوی مې وړاندې کړه چې درلوده، اوس هیڅ هم نه لري. درې میاشتې د کور کرایه را باندې پاتې ده. همداسې توکل په خدایو. زما غوښتنه دا ده چې یو مسلمان دې له ما سره همکاري وکړي.
دغه کورنۍ داسې مهال له اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې دغه پروګرام دفتر د یک شنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په هر لسو کسانو کې نه هغه کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ نشي کولای خپل اولادونو ته صحیح خواړه برابر کړي. دغه پروګرام دغه شان ویلي چې په 2020 کال کې شاوخوا 21 میلیونه هغو کسانو ته چې زیانمن شوي او هغه کسان چې د خوړو خوندیتوب نه لري په ټول افغانستان کې رسیدنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د سنبلې میاشتې په 10 ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د خوړو د خوندیتوب برخې همغږي کوونکي احمد شاه امینزی د سنبلې میاشتې په لومړۍ نیټه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي راډیو.
دینی سوداګری میرمنې د تولید سویو توکو لنه صادرېدو او په کور دننه د بازار لنشتوالي شکایت کوي. له دوی څخه ځینی ازادي راډیو ته ویلي پر افغانستان د طالبانو د یو کلنې واکمنۍ پر مهال هغه شرکتونه چې د ښځو له لورې جوړ شوي وو اوس د سقوط په حال کې دي او د ښځو سوداګري پیکه سوې ده. طالبان بیا ژمنه کوي چې د ښځو لاسي توکو ته به په کور دننه او بهر بازارونه پیدا کړي. دا هم په اړه راپور
رحیمه حجیزاده په کابل کې د خورشید تابان په نوم د جامو او زیوراتو شرکت لري. میرمن حجیزاده وایي چې په 1980 کال کې په 150,000 افغانۍ پانګونې سوداګري پیل کړه چې وروسته دا پانګه 10,000 ډالرو ته ورسیده. خو د دې په خبره اوس د کورنۍ او بهرني بازار په نشټوالي سره سوداګري پیکه شوې او پانګه هم راکمه شوې ده.
اوس صادرات نشته. کوم پروګرامونه چې طالبان یې په کور دننه جوړوي او وایي چې تاسو ته مو نندارتونونه جوړ کړي یوازې د خلکو تیرستل دي. د توکو لپاره تبلیغات نه کیږي او په نندارتونونو کې په ګډون سره یې اقتصادي زیان موږ ګالو. غرفې په کرایه نیسو خو له منفي پایلې او جګرخونې سره کور ته ستنیږو.
دا سوداګر میرمن وایي هغو کارګرو میرمنو چې په خوای د دې په شرکت کې کار کاوه ټول اوس په کور ناستې دي. سوریا دقیق بل سوداګر میرمن ده چې په 1998 کال کې په هرات ولایت کې د ګوهرنا زعفرانو شرکت جوړ کړ. اغلی دقیق د خپل شرکت د فعالیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
د ډیری میرمنو شرکتونه له سقوط سره مخ شوي او د بیرته پرانستلو توان نه لري. زه خپل یو کال کې چې د شرکت د جواز نوی کولو لپاره مستوفیت ته دننه نشم تلای او څلور هفتې کېږي چې هلته ورزم خو خپل جواز نشم اخیستلی.
د سوداګری میرمنې د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې په کور دننه او بهر خپل محصولات ته بازار پیدا کړي. خود طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي رادیو ته ویل د سوداګر او میرمنو د سوداګری د ودی لپاره هڅې شوي ترڅو د میرمنې وکړي شي خپل سوداګری ته دوام ورکړي.
د افغانستان اسلامي امارت د هغو میرمنو لپاره چې غوړي سوداګری وکړي ځینې اسانتیاوي په پام کې نیولې دي. د دوی د تولیداتو لپاره د بازار موندلو په برخه کې هم هڅې دوام لري ترڅو تولید شوي توکي په هر ځای صادر شي.
د وی چې سوداګرو میرمنو ته د کار جواز د ویشلو په برخه کې هم اسانتیاوي رامنځته شوي او دوی کولای شي چې د ستونزو د حل لپاره د طالبانو حکومت اړوندو مسؤلو ادارو ته مراجعه وکړي. د سوداګرو میرمنو د ستونزې داسې محل دي چې لدې وړاندې هم یو شمیر سوداګرو خزو ازادي رادیو ته ویلو چې د طالبانو حکومت د دوی له سوداګرۍ ملاتړ نه کوي. نو له همدې عملی په تیر یو کال کې خپل پانګه له لاس ورکړي او ډیری دوی سوداګري پریخي او له افغانستانه بهر تللي.
ازادي رادیو پرلندو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ. روسي پراخو بریدونو په اوکران کې ملیونونه خلک له برېښنا به برخي کړي. روسي توغندیو تر ډیره برېښنا کوټونه په نشه کړي دي. اوکراینی چارواکو دغه بریدونه ترهګریز بللي او ټینګار کړی چې نړۍ باید مخه ونیسي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له سفیولا ستانګزینه.
د روسیې په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوې. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسیې بې مخینی بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر په 28 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې ترهګر زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم وویل چې یو شمېر توغندي د پلازمېنې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسی چارواکو له خرسون ښار چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسی چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 2,000 اوسېدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له غزنی تر زابله د برښنا د مزو د غزولو د کار د بیا پایل غوښتنه وسوه. پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره له غزنی تر زابله د وارداتي برښنا د لیږد کارونه په ټپه درېدلې چې اوس یې د سیمې خلک د بیا پایل غوښتنه کوي. د دې ولایت ګڼ اوسېدونکي وایي که د دې برښنا کارونه پیل سي ډېری خلکو ته به یې ګټه ورسېږي. نور حل په دې راپور کې
دا 1,400 کال د مرغومي میاشتې په 9 نیټه د غزنی ولایت اوسېدونکو له 240 کلو ولټه وارداتي برېښنا څخه برخمن او تر اوسه پورې ورڅخه ګټه پورته کوي. دا دغه وارداتي برېښنا مزي له تاجکستان څخه تر غزنی غځېدلې دي. په پام کې و چې وروسته دغه مزي زابل، بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټې ته پسې وغځېږي، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم یې کارونه ودرېدل. خو اوس د غزنی، قرهباغ، مکور، ګیلان او ګڼ شمېر نورو هغو سیمو اوسېدونکي چې د برېښنا دغه مزي له سیمو څخه تیر سوي غوښتنه کوي چې دا دغه وارداتي برېښنا د مزو د غځولو لړۍ د بیا پیل سي. سید عبدالملک فدایي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې له غزنی څخه زابل ته د وارداتي برېښنا کارونه په تیر نظام کې روان وو، همداسې د بیا هم دغه کارونه جریان ومومي تر څو د سیمې خلک له برېښنا څخه برخمن، همدارنګه د سیمې خلکو ته یوه اندازه د کار زمینه او اسانتیا ورسره برابره سي.
د کوم کارونه چې د سبسټیشن او د برق اوس مهال ډپ ولاړ دي، د چارواکو څخه غوښتنه دا ده تر څو د شهروندان او د افغانستان د خلکو دپاره دغه کوم برق چې د غزنی نه دوخته زابل دی خوته روان دی او دغه سبسټیشنونه اوس ډپ ولاړ دي، دغه سبسټیشنونه بیرته فعال وساتي تر څو د افغانستان شهروندانو ته د کار زمینه برابره شي او خلک د دغو برېښنا نه استفاده وکړي. او
احسان الله بیا د غزنی یو بل اوسېدونکی دی. دای هم د برېښنا د ولاړ کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې ورسره کارخانې، خیاطۍ او ډیری نور کارونه جوړیږي.
د ما غوښتنه له دولت څخه دا دی چې دغه بیا د سبسټیشنونه بیرته فعالیت کې دا کار شروع سي. ګټه یې دا ده چې د خلک د بیکاره خلک هم بیرته کار کېږي او موږ وطن ته هم دا ګټه چې بیرته د برکو دغه شیان بیرته فعالېږي.
د غزنی اوسېدونکو تر څنګ زابلیان هم د دغه برېښنا د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دغه وارداتي برېښنا ستنې او لاینونه له غزنی څخه شاوخوا تر زابله رسېدلې، خو په خواله رسنیو کې ځینې داسې ګنګوسې هم خپرې سوې چې د دغه ستنو او لاینونو ځینې برخې غلا سوې هم دي. دوی وایي که د دغه برېښنا د غځولو کارونه پیل سي د دغه غلاو مخه یې هم نیول کېږي. څو ورځې وړاندې مو هڅه وکړه چې د دغه برېښنا د کار د بیا پیلولو، د سبسټیشنونو د فعالولو او لاینونو د غځولو په اړه د طالبانو حکومت د برېښنا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو لږ منې کولو سره سره یې ځوابونه وایو، خو نن یې خبر پاڼه خپره کړه. په دغه خبر پاڼه کې راغلی چې لغزنی تر زابل او بیا تر کندهار د 260 کیلو ولټ برېښنا موزی پروژه چې مخکې د یو ای سی ایچ ډی له لوري مالی تمویل کېده اوس یې له مالی ملاتړ لاسه اخیستی دی. خبر پاڼه زیاتوي خو اوس بیرته په سیمه کې د موجوده تجهیزاتو د شمیرلو لړۍ پیل سوې ده چې تر تسلیمۍ وروسته به د ریاست الوزرا په لارښوونه به د یاد موزی د نښلولو چارې د افغانستان برېښنا شرکت له داخلي امکاناتو څخه را پیل سي. د وای له غزنی څخه کندهار ته د 315 کیلومترو په واټن د برېښنا د موزی پروژې ته د روکاتي چارې سلسله نه بشپړې سوې او ټول ټال د برېښنا 403 ټاورونه پکې شامل دي. دا پروژه به د غزنی له قرباغ، مکور او ګیلان ولسوالیو د زابل او کندهار ولایتونو ته د 300 میګاواټ ظرفیت برېښنا ولېږدوي چې په بشپړېدو سره به یې د یادو سیمو اوسیدونکو ته د صنعتي فابریکو د کورونو د روښانتیا د کرنې سیستم د پرمختګ اوبو لګونې روغتیا او ښوونیزو خدمتونو اړوند ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وای نوی افغاني بانک نوټونه بجر بازار ته وړاندې سي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي رادیو په دې اړه پر خپل فیسبوک پاڼه پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوی بانک نوټونه په نوې ټکنالوژي سمبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلی لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي همداسې باید د خپل پولي واحد افغاني ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلی موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو پاتې خو نیوي نوټونه سول.
ستاسو لا پیغامونو
د هلمند ولایت تنایول سوالی څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې نو د اسلامی امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورته زیات ده. نو دا غوښتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی دا شان چونه کې ارزانه سوي وایي شو ور پورې چارواکو څخه مهاره. دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي. دا شان بیخي داسې دی خلک لی در په دره دي.
زه د غور دی ولایت د تیوري د ولسوالی یم. نو د ازمر ژغ دی د اسلامي امارت او مجاهدین ته دی ورسي چې د مسره روانه ده یا ملکان کې شي یا د نور غټ خلک کې شي نو مسه چې د خور غریب ته نه رسي. نو ازمر ژغ دی واوري چې د مسه دی خور غریب ته ورکي.
خایس مود اسلامي امارات مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څول د دغه تاریخ په بدل چې دی خلک د مرستي او سروي حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط نه پامي کار وکړو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شک چې حرام دی مس په دې شامل مومنین په برابر چې مس خبر نه لرو چې نه دی حرام مرګه خو خاله دلته ستړي و ور مخکړي و ته خارجو پر دولتو باندې دلته ته چا خوړه لاغم خاين و هغهم غلط کارونه وس کولای شي چې دغه خلک مجاهدین ولات د دغه په بدل کې مرسته وتروي کې د دې پر سر باندې و هر بزګر تبر کې
ورورزه د یلمن د څه خبره کوم. نو انډیواله مرش پښینو لرو مایوب یو ته واشه از موږ مایشه سره کوم انډواره 3000 دې دا بولی دا سره کوم کار دی موږ دا غیره د موږ خوږه او څوک وابري
د ملا برادر افغان څخه موږ دا غاړو چې
دغه کا کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي د غدان کې چې ټول کې دا ټپال ټولي د ټپال سره منو کړی دي نو بس دا غشتنه موږ غاړو چې دا معلومات وکړي ټپال چې ټولي دا نه نیسي هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 1.2 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي دوی په سپتمبر میاشت کې تر 16,000 ډیرو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته د رواني روغتیا او د امیندواري د سلامتی په اړه د سلامشورې زمینه برابره کړې ده. د ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي په ټول افغانستان کې د دوی د سلامشورې خدمات روان دي. دا په اصل کې دا چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن د اکتوبر پر 10 په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې رواني درملنې ته لاسرسی کم دی او پریښته هرو څلورو وړو او لویانو کې یوازې یو درملنه ترلاسه کولی سي چې ډیری یې شایي په بشپړ ډول روغ هم نه سي. د فلسطین یوې افراطي ډلې اسرائیل په لویدیځه غاړه کې د هدفي وژنې په نتیجه کې د دې ډلې د یوه وتلي غړي په وژنه تورن کړ. تب د اصل کې دا چې په سیمه کې کړکیچ او شتر رسېدلې او دغې فلسطینی ډلې د سخت ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. د ارینل اسود په نوم د دې ډلې مشر تامر کیلانی هغه وخت وژل سو چې تیر شپه هغه ته نږدې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای سوی بم وچاودید. دغه چاودنه په نبلوس ښار کې وسوه چې تقریبا هر ورځ په کې د فلسطینی جګړه غوښتونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ شخړې کیږي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سوي ملت وګړي د دوی د بقا لپاره مبارزه کوي. د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوه نندارتون ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښ سي. د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړه مشپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل سبا دوشنبه اته میاشتې پوره کیږي. د سکی نړیوال فدراسیون د دغه فدراسیون په ټولو نړیوالو مسابقو کې د روسیې او بیلاروس د لوبغاړو پر ګډون لګول سوی بندیز وغځاوه. دغه بندیز پر اوکراین د روسیې د یرغل او له دې یرغل د بیلاروس د ملاتړ له کبله لګول سوی دی. د سکی نړیوال فدراسیون د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د دوی شورا د لوبو اتحاد او د ټولو برخوالو خوندیتوب ته په پام سره د المپیک نړیوالې کمیټې له سپارښتنې سره سم دا تازه پریکړه وکړه. دغه بندیز د روسیې او بیلاروس لوبغاړي له سکی الپاین، سکی نوردیک، آزاد سبک او سنوبورد مسابقو راګرځوي. د روسیې د آزاد سبک د سکی فدراسیون مشر الکسی کوراشوف دغه پریکړه غندلې او غیر منصفانه یې بللې ده.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. په دې هیله چې د پوره روغتیا او آرام ژوند څخه برخمن اوسئ د نن ورځې دغه خبرونه زه تیار شوم تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو سره لږ چې دغه خبرونه موږ هر اونۍ تاسو ته ترتیب او وړاندې کوي او په هر هفته کې موږ ته ستاسو دخوا نوي پیغامونه را رسیږي چې کله کله شمیر زیات او کله کله هم لږ وي. نو موږ هڅه کوو چې تل لومړی دغه نوی پیغامونه ته د خبرېدو چانس ورکړو، او که چیرې ستاسو پیغامونه په هغه هفته کې ډیر وي نو بیا هغه په بل خبرونه کې خامخا درته خبرو، او که چیرې ستاسو پیغامونه لږ ورسیږي نو بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو په تکرار لیږلي وي او یا مو د خپلو پیغامونو د بیا بیا نشرېدو غوښتنه کړې وي هغه درته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو ګرانو دوستانو د پیغامونو په خپرېدلو سره ستاسو عزیزان او خپلوان هر څه ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه لکه د تل په شانی د هغو اورېدونکو په پیغامونو سره پیلوي چې ستاسو د ځینو پیدا شوو دوستانو زیری راکوي.
سلامونه روشن صاحب تاسو ته او آزادۍ اورېدونکو ته. زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم. روشن صاحب لډیر وخت نه را په دې خو یعنی دوه میاشتې بکیږي چې موږ سره یو ماشوم دی د ریحان په نامه باندې، دا ځان د میدان وردګو د ولایت یادوي او داسې لږ زره ژبه کې مشکل هم لري، سرې غونته جامې پر تن دي او داسې سره غونته ویښتان او داسې تورې غټې غټې غونته سترګې دي. دغه ماشوم چې د هر چا وي روشن صاحب زه ورته خپل نمبرونه وایم په دې ماته زنګ وهي. لومړی شمېره ورته وایم چې واټس اپ هم پرې موجود لري، 0 شپږ شپېته 2 3 3 4 یعنی 0 شپږ شپږ 1 2 3 3 3 بل شمېره ورته وایم 0 2 5 8 3 2 1 شپېته یعنی 0 5 2 8 2 1 سلام.
السلام علیکم روشن صاحب، تاسو سلام نن تخنیک کار ته د برنامه ټول مینوالو دا واخم په خیر. می سید مغول محمدی کابل، دا تمن سره ماشوم د قریشی په نامه د شپږو کلو بل کې ثابت تقریبا د ریپورت ورکنه تور جامې پرتان دي. کهار ور واړی چې دا ماشوم تر لاسه کې نمته د پدغه شمیر زنګ و هي 70 واه 89 20 پکته 80 یعنی 70 واه 80 70 2 9 8 د خدای په نام.
سلامونه روشن صاحب ته او څوک چې واګ د خبرونې ته ټولو سلام کوم، دغه وخت مو بخیر. زه حکیم الله سالم فل حال د کابل نه. روشن صاحب کله چې زه لخپل ولایت نه راتلم نو ما سره یو کس پور شو په موټر کې، تقریبا 15 کلن شاوخوا ځوان وو. نو دلته چې رالو کرایه هم نه ول ور سره، نو بیا ما له ځان سره بوتو. نو کله ځان د میدان وردګو ښي، کله د لوګر، د اعصابو مشکل هم لري. نو که د هر چاورور یا زوی کولی شي ما سره په دغه شمیرو برخه واخلي. ام ټین شمیره د 0 واه 1 شپېته 15 دېرش 8 1 40 یعنی 0 واه 1 شپږ 1 3 15 8 1 روشن صاحب اتصالات شمیره هم د 0 واه 1 شپږ 50 8 1 یعنی 0 واه 1 8 1 5 5 8 1 روشن صاحب هیله ده چې پیغام مې ثبت شوي او نشرې کوي په لارې کې روان وم. نو که د هر چا ورور زوی کولی شي په همدغه شمېرو برخه واخلي او خپل کس ته لاس کړي، مننه.
سلامونه نیکی هیله ده ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو اکثر دلان دې مل جلال آباد نه، جلال آباد یعنی بي سود پل په سیمه کې مونږ یو کوچنی پیدا کړی، خپل نوم عثمان خی، د پلار نوم صدیق یادوي. ماشوم شپږ کلن دی، شنې جامې په ځان دي، رنګ سپین دی، یعنی پوستکی یا د رنګ تغی چې دی سپین دی. نو که دار چاوي د ماشوم لږې لږې خبرې کولی شي، اوس هم خپله پته نه شي ویلی. زه ورته خپلې لړکو شمارې لانو مدام کوچنی که دار چاوي مو سره په دې شمارو اړیکه ټینګې چې خپل کوچنی ترلاسه کړي. ټیلیفون شماره ده پیل کې اتصالات وایي 0 واه 1 شپږ 3 یعنی 0 واه 1 3 0 9 شپږ 0 3 بیا روشن شماره د 0 9 4 0 0 1 3 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 او پای کې ریبا شماره چې واتس اپ پاله د 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1 5 یعنی 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1 دا د نړۍ نه هله کوچ لا پیغام نشر کی او بار بار نشي درته دا کوم چوکې تر لاسه کی دا د نړۍ دی مودین دا باندې.
السلام علیکم روشن صاحب، ما هم سلامونه قبول کی. زه افتخار ستورم لشکول هلمند څخه سات په تماس کیم. دلته یو ماشوم دی چې موږ پیدا کړی دی، تقریبا 15 کال عمر لري، خپل نوم خالد شي او د پلار نوم محمد انور دی، د کندهار ولایت څخه راغلی دی. نو دلته د هغه دغه څخه نه راځي، نو دلته موږ پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري یا د دین او موږ د مهرباني در مخه زموږ سره په دغه دوه شنو اړیکه ونیسي. لیکن شنه ده 0 9 4 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 1 افغان دیسین شماره یو ځل بیا 0 2 0 3 0 5 0 0 0 1 3 0 0 1 او روشن شماره 0 2 1 1 3 0 0 1 3 روشن شماره یو ځل بیا 0 2 8 1 8 0 1 د وخت څخه ورسره کوم ډیر مننه شواخ.
قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې ستاسو کوم ورکسوي دوست او عزیز په دغه پیدا سو کسانو کې وي، اوس به هم راسو د هغو ګرانو دوستانو پیغامونه به په ګر سره واورو چې په خپل ورکسوي او عزیزانو پسې ګرځي.
ازادي راډیو څخه مننه. موږ یو ګران دوست ورک دی، دا دوه کال کېږي د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. نو دای چې ودا د پنج مریضۍ د ګوللله دی، به اکثره وخت له یراته هلته به دوا کوله. نو که هر مسلمان معلومات لري کمی او کژوندۍ، نو زما سره د تل په دغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 3 1 3 6 2 9 2 صفر دا د اتصالات شمیره ده. بیسن 0 0 0 0 9 1 0 3 3 د ازادي راډیو څخه مننه کوو. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکو، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مهم د ورکسي وکاس نوم اخیستی دی. موږ تاسو دغه پیغام خپور کړ ګوند چې زموږ ګران اوریدونکو دغه نشانو لمخې چې تاسو ذکر کړی دی وپیژني. خو لطفا تاسو خپل دغه پیغام د سره ثبت کړی او په هغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او وروسته بیا د خپل ورکسي عزیز نوم او د هغه نشانې یاد کړی. مننه.
السلام علیکم، زما ورک چې د عبدالکریم په نامه ده، د 15 تر 18 کاله پورې کېږي چې ورک دی. نه د مرګ نه د ژوند معلومات، هر مسلمان ته کې د مرګ او د ژوند معلومات یې نو ماته د جنگ وي. ما د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نه جنگ ولې دی، د ورونو نومان یې د ملا مرزین اخوند، بادین لالا، برجان لالا، حیات خان لالا، حیات خان لالا، محمد خان لالا، زخفل عبدالکبیر یم. د خپل عبدالکریم نوم یې نو هر وخت چې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات یې نو ماته د خدای شمیره جنگ وي. 0 1 8 1 1 3 0 1 9 د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ نوم جنگ ولې په خانشین کې ورک شوی دی. دا 18 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو مسلمان ورته کې د مرګ او د ژوند په اړه معلومات یې نو ماته د جنگ وي. ډېره مهرباني دی. وسلام.
السلام علیکم، تاسو په کوم کورس کې تاسو سلامونه نه کېلي او احترامات. زه د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو ورور دی د هدایت په نوم چې د پلار نوم یې تاج محمد دی. عمر یې تقریبا 15-16 کاله دی او 15 کاله کېږي چې د کابل څخه نادارکه شوی دی. نو هیله ده که هر چاته یې په اړه معلومات یې ما سره دی په دغو شمیرو تماس ونیسي. 0 9 2 4 4 6 تکراروم یې بیا 0 9 2 4 4 6 والسلام. د ازادۍ راډیو کارکونکو څخه ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه احمد لا پوپل له هلمند ولایت څخه در سره. زما یو ماما کیږي ورک دی، د ملا عبدالباری خونځی او د احسان الله په نامه دی. نو تقریبا لس کاله کیږي چې ورک دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو زما سره دې په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي، 0 8 4 4 2 2 اتصالات شمېره 0 8 6 5 5 5. نو که هر څوک په اړه معلومات لري نو زما سره دې اړیکه ونیسي. بیسې شمېره بیا هم یو ځل یې 0 8 4 4 2 2. شواخ شېچاري په بار بار راته نشه کې
تا فدرانو ته د خبرونې خوګو ته خاص سلام. دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شم. زه ولها کمر خیل غم به د ننګرهار ولایت او لکامی ولسوالینا. زما د ترزوی چې نوم دې ساحل او د پلار نوم دې شاولی، د تیرو درې ورځو راهیسې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې نادره کشوی دی. دغه هلک کابو 15 کاله عمر لري او شنې جامې او تورې سپلۍ په پخو او کندارۍ خولۍ په سر لري. نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا ته معلومات وي نو ما سره دې په دغه دوه ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. لومړی اتصالات شمېره وایم چې واټساپ پې هم شته دی او په موبایل کې هم استعمالیږي. نو شماره درته وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. شماره درته یو ځل بیا وایم 0 8 8 4 5 3 5. روشن شماره درته وایم 0 9 5 8 9 9. روشن شماره تکرار درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالات میرا دا وایم چې واتساپ پہ هم شته دی. نو که هر چا لیدلې وي ما ته دې معلومات راکړي نو شیرینی دې هم ترلاسه کړي. 0 8 8 4 5 3 5. تکرار یې درته وایم 0 8 8 4 5 3 3 5. لتا څخه ول ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه. هیله لرم چې دا پیغام بار بار نشر کی. تاسو څخه خبرونه الله دې مل شي.
همدارنګه زموږ یو ګران اوریدونکی د محمود متصر په نامه موږ ته د اورزګان ولایت څخه یو خط راستولی دی او ویلی دی چې ما هر څه کوشش وکړ چې ستاسو د پیغام ثبتولو په ماشین کې خپل پیغام ثبت کړم خو اړیکه مې ټینګه نشوه. نو ګران اورورا شاید د شبکو کوم ستونزه به وي. په هر صورت دغه ورور د خپل ورکسوي عزیز په حقله داسې لیکلی دی. یو کس چې نوم یې روزی خان دی، مشهور په خان، د پلار نوم یې محمد حسن او عمر یې د 14 یا 15 کلو په شاوخوا کې دی. د 0 کال رئیس ورک دی. اصلي د اورزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د سګزي د سیمې اوسیدونکی دی او اوس یې کورنۍ د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د جې قصاباکا د بولاک یا بلاک په سیمه کې ده. دغه کس د اعصابو تکلیف هم لري. که هر مسلمان ورور یې په حقله معلومات ولري د مهربانۍ له مخې په دغه شمېرو زنګ ووهي. دغه شمېره زه لولم 0 8 0 8 5 2 5 8 5. بله شمېره 0 8 0 0 0 4 8 0 5. درېمه شمېره 0 8 0 3 3 5 5.
سلامونه پښتنه مینه او درنخ تاسو ته د ازادي رادیو ټولو خوګو ته خاص او ځانګړي سلامونه. زه نورجان کټوازه د بغلان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. زما د ماما زوی چې یو نه کیږي په کابل ولایت کې نه درک شو دا نو اسمت الله نوم ده او د پلار نوم اسماعیل ده او د ورور نوم حمید الله ده. نو کار چاته پته وی پیدا کړی وی نو مهرباني دی وکړئ زه شمیرې وایم د شمیرو باندې اړیکه ونیسي. شمیره د لومړی شمیره 0 8 9 9 5 4 9 9 5. بل شمیره وایم ام ټین شمیره 0 9 و یو نه یو شپږ دوا تلور بل روشن شمیره ده صفر و نه پنځه و و یو دوا شپږ یو تلا شمیره د ورسا شمیره ده یو ځل بیا تکراروم صفر و اته نه نه شپږ تلور نه نه پنځه
سلامونه تاسو د رادیو کار کوونکو مینوالو ته نور الله جیران ما کابل ولایت څخه زمونږ یو ورڅو عزیز په نامه د تورادی دیویش ټکالو د دې قلمرنګ یو لک کار څو کې په دې اړه معلومات لري نو چې په دغه شمارو زنګ وای یعنی شمارې د سالات صفر اته او وسو وایول چې شپږ شپته نه چلې یعنی صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه دقیقه وخت خدای ته امان سلامون روشن صاحب دو زبیر نو بحاریم دو کابل ورسنا ما یو خوب دوست دو عثمان پر اما چه سور از مختا کپسا کی کپسا تا پا سپرو او بلال مگر کشوه که هر مسلمان او رو تا دیده پر معلوماتی دو منسر دی پدی تریپون شمیری اریکو نیسی دو تریپون شمیرم دا دی پر شپگ ازیا و پنزوس دو سو سلویخ پن لمبر یو زرزی همویم روشن صاحب سپر و شپگ پنځه اووه دوه څلور صفر څلور څلور که هر مسلمان ته د دغې په اړه معلومات د عثمان په اړه نومونږ سره په رابطه کښې شي لمومل شه.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورک دی د رحیم الله په نوم، چې څوک په اړه معلومات لري زما سره چې په همدغه ټلیفون شمېره د افغان د سیم د پتماس کې د شمیره د صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه درې و و د شمیرې تکرار دی صفر پاره و سوه شپږ دېرش درې پنځوس و اویا او یا هم بله شمیره د ام ټي این ده صفر و و و درې شپږ پنځه درې اووه اووه صفر اووه سوه اووه اویا در شپږ دېرش در پنځوس اووه اویا او بله شمېره هم د روشن ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته د شمیرې تکرار دی صفر اووه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. دغه د امتحان شمېره له یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه اووه اویا شپږ دېرش در پنځوس اووه اویا د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. ظریف خان نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه. منګه یو کوچنی ماشوم ورک شوی چې عمر تقریبا پنځه کال دی. نومې باسط دی، د پلار نوم یې عزیز دی. که چاته په اړه معلومات زما سره د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اته نهه اووه یو صفر یو درې اته روشن شمېره صفر نهه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس یعنی صفر و نهه اته صفر شپږ.
سلامونه، زمونږ یو خوږ دوست د همراز قریشي په نامه چې د کاپیسا ولایت نه نادرکه شوی دی، د دې په اړه معلومات. همراز قریشی کې د کاپیسا ولایت تګاب رسوالۍ نه نادرکه شوی، که هر مسلمان ورور ته په دې اړه معلوماتي نو موږ سره دې په دې ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده صفر شپږ اویا اته څلوېښت اته دېرش څلور سوه دوه اتیا. نمبر یو ځل بیا وایم صفر اووه شپږ څلور اته درې اته څلور اته دوه. انتصارات نمبر هم وایم صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اووه څلوېښت نه سوه څلور. بیا هم انتصارات نمبر صفر اووه اته یو یو څلور و نه صفر تلور انتصارات نمبر بیا هم وایم صفر وسوا یواتیا یو سلو وسلویخ تلور سوا نه سوا تلور په دې هیله چې هر مسلمان روتیا معلوماتي نو په دغه دوه تلیفونو شمیرو داری کوونی چې بس تاسو ته ښه خبرونه بلان مړ شي.
سلامونه ګلونه احترامات تاله او دغه شان د ازادۍ ټیم ټولو مینهوالو ته هیله روشن صاحب را لرو جوړ خوښ او خوشحاله سوکاله ارامه به اوسئ سره د غونډو کارکوونکو او اورېدونکو هم دغه شان ګرانه یو خپلوان دی چې شل ورځې کېږي نادرکه دی د رضوان جان زوی زاهد جان نومېږي همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي ځکه کورنۍ ډېره زیاته خفه ده ګرانه موږ له دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي معلومات ترې را راکړي ګرانه صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس اخري کې شپږ دېرش یعنې صفر اته اویا اووه پنځه درې پنځه اووه درې شپږ یعنې صفر اووه سوه اووه اتیا درې پنځوس اووه پنځوس شپږ دېرش دغه زمونږ شمېره ده ګرانه ما مخکې هم پیغام ثبت کړی او په ډېرې زیاتې بخنې سره ځکه چې کورنۍ ډېر خپه ده ګرانه او بس ښه خپرونه اخې شېدې ښه اورېدونکي د خدای په امان ښه وخت.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه حاجی عمر خان کاکړم د میدان وردګو ولایت مرکز نه خبرې کوم. زما زوی عبدالله چې شل کاله عمر لري درې کاله او نه میاشتې کېږي چې له کور نه درک شوی. که چاته د عبدالله په باره کې معلومات وي یا یې په خپل اوري په دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اووه اووه پنځه دوه څلور دوه اووه پنځه پنځه د اتصالات شمېره صفر اووه اته اووه اووه دوه څلور یو اته اته یعنی بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه پنځوس دوه څلوېښت اووه سوه پنځه پنځوس اتصالات شمېره صفر اته اویا اووه اویا دوه سوه یو څلوېښت اته اتیا وسلام.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو څوک د ازادۍ رادیو لارې برنامه اوري ټول اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلي وړاندې کوم خیله د چشلایت او خدای جل جلاله دې وکړي چې ژوند شپې ورځې په خیر باندې تیریږي. جان فریدی هم یلمنه د پیغام پر یزمه زموږ یو ګران دوست اغا محمد نمیږي د اولادی اکا زیبي او ورچا ده کې په حاله معلومات وی نور مترجی په در لاندې شمیرو باندې اړیکه وینې چې ټلیفون شمیرې وایم او هم به سیم شمیرې دي صفر و صفر اته پنځه دوه ور اته څلور نه و بل شمیره وایم او هم به سیم چې پرغه باندې واتساپ هم جوړ دی او د ټلیفون کې هم ده صفر و صفر پنځه دوه ور درې روشن شمیره وایم صفر و دوه نه څلور و دوه څلور شپږ و بیسیشیری دا زه بیا تکراروم صفر اووه سوه پنځه درې دېرش شل دوه پنځوس صفر اووه سوه اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي صفر و نه ویشت اووه څلوېښت څلورویشت اووه شپېته روشن صاحب هیله کوم چې پیغام بیا بیا راته خپور کړي او هر چا ته پیدا چې خپله شیرینۍ ترلاسه کړي ښه وخت ښه ژوند باقي د خدای په امان.
عزتمنو اوریدونکو ستاسو دپاره د نن ورځې دغه خپرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې چې شمېره یې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو ثبت کړئ. تاسو ته هوسا ژوند او ښه چاره غواړم. د خدای په امان وخته مو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221212415